د ترکیې د انټولو خبري ایجنسی راپور لمخې د دوړو خواو ترمنس مهمه دروازه د یکشنبه پرز د دوه نورز لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په مخ تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان لنګرار ولایت سره نښلوي د شنبه پرز د وینې امنیتي پوسټ جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شو. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټولو خبري ایجنسی ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره له هم تړلې ده. د دوړو خواو امنیتي ځواکونه د تیرسي په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه‌کارانو په لوی غونډه کې ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم ګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا د هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه یا تر دوه نیم میلیارډ ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو تړتې لري، هغه څرګنده کړه کله مرسته د عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګار او علي شنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دغه په وینا زیاتره د لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په یوه بودایي دورې په ځانګړې توګه په موریایي او کوه شانی تمدنونو پوری اتړاو لري. د معلومات مخې په لغمان کې اوږد تاریخي ځای نصب شوی چې له دې جملې درې د مهترلام خل، شپږ د قرغی، څوار له زادینګار او څلور د علي شنګ ولسوالۍ پوری اړه لري. د فرانسې ولسمشر وایي چې د غیبات په ختیځ کې د چاقو برید چې د یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي تورسي عمل دی. ایمانوئل ماکرون په د شنبه په ورځ ویل چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید به شکه یو ترګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی و هلته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال الله اکبر شعار ورکړی و. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په ځایي وخت د شنبه مازدیګر لور بجې د جرمني پولې تنجي په مولوز خر کې شوې. د مولوز اترنولي وای چې د بریټ عمل او د شکلن الجزائري سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکی وګړی و چې هڅه کوله مداخله وکړي. د سپیس ایکس شرکت مالک اوکراین ته د انټرنیټي خدماتو د درولو په اړه د ریټرز راپور رات کړ. ریټرز پرون په یوه ځانګړي راپور کې ویلي و چې له اوکراین سره د دغه واد د قانونو په اړه د امریکا د پلاوی پروانو خبرو کې امریکایي استازو ګډون کړی ک توافق ته ونه رسیږي اوکراین ته د سپوږمکۍ په وسیله د انټرنیټ خدمت قطع کېدای شي. خو د دې خبر له خبرېدو څو ساعته وروسته ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت مالک دی او سټارلینک خدمات وړاندې کوي د راپور رات کړ. روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې د اتلانو په جامعه چمپیونز ټرافي کې نن د هند او پاکستان لوبي ډلې مخامخ دي. د دې سیالۍ په چا پاکستان وګټل او غوړې وبلل چې لمړی توپه نه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په 2100 اورونو کې د دوه لوبغاړو په بایللو ترڅنګ یو سلو سلور سلويخ منډې کړې دي. د لوبډله متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عرب امارات د دوه لوبډو د کوربتوب لپاره ځکه غوره شوی چې د لوبډله پاکستان ته لټګه ډډه کړې و. پرون استرالیا انګلستان ماته ورکړه. د دوه لوبډله له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي. مانا نه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یاسي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کېدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي.
د جرمنی له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې.
د آلمان نوي فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته نشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشو افغانانو وضعیت
دی ډیر زیات مې خوښ نه کړی او دا ډیره ځورونکې ده. د موته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه کینو راپور نه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کوي. نوموړي پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالرو ډیر مرسته ورکوي، خو دا مرستې به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان دا تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمېر شنونکي وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د بی معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپري. نور جزئیات د کلم راکرام په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لویه غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2 تر 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکوو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ یې لرو نوي دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره په ټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومو غوښتل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او داغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آن یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. همدا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د $1 میلیارد په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د $1 میلیارد په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه وو. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
نمخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا 12 شپاگ نوی.
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا.
د جرمني پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه وخت کې یو شمېر میش افغانان وایي هیله مندي چې نوې حکومت یې ستونزو هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل د کور کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هیله مندي چې د یو شمېر ورستیو جرمي پیښو له امله چې افغانان پرې تورن کړل شوي دي، دوی سره توپیري چلند همونه شي. نور جزئیات د سپوږمې پر راپورته.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسیدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخابات وروسته د افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ړنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسېدلی. د ویلت امسون تګ او ورځپاڼې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2021 کال راهیسې 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هر ورځ یو ناورین رامنځته کېږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پېژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغېزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په می میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. یادونه ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تګ ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولې، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
له دې سره بیا په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو پېښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. په جرمني کې شمېر افغان کډوال اوس اندېښمن دي چې د دوی امنیت او راتلونکی ممکن په خطر کې وي. فردسیال په دې اړه راپور لري.
له خپل وطن څخه باندې 4,000 کیلومتر لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 طاقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسالته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړي ده، خو وروستیو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړي دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یمه
نګاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډار ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23مې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارلو شننکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو څومره اغېزې وکړي.
ګورئ، جرمني دلته د خي څه ورته وایي چې راستګرا په دري ورته وایي، دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس لیرې کېږي. په دې چې په خپله جامعه د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بېرته هغوی هیوادو ته ورواستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړي خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړی، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو کې دي. دا بیا د داسې څخه سوء استفاده کوي، غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي دلته لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستۍ پیښه چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښه څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي یعنی د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سخته ولې شي؟
خو به کسام ځینې داسې پیښه دي چې خپل جرمنان په چړي ویلي دي، چا څوک خپله ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپرې چې دلته جرمنان دومخ سیاست کوي، یعنی هغه پیخي چې د خارجانو لاس کیږي هغه بس برسره کیږي په میډیا کې راوړي، هڅه چې دوی خپل جرمنانو کوي هغه بیا نه ښیي. دغه دپاره فقط د دوی هدف دا دی چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي، د نورو هېوادونو هم دي. نو دوی ډارېږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي، او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پېښ کړي. دغه دپاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجانې کوي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي. خصوصا افغانان خو تاسې ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، انجونې د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس ووایي، پوهنتونون دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته چې دوی
رازی. بله بله، اوس ان ادم سه سره دی چې هم دومره ستونزې افغانان ګالي په اوس پور پاکې میشتي، په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. دغه ټاکنې به وشي، د نوي حکومت د ټاکلو په تړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی به خپل سخت دریځ ته لکه څنګه چې تاسو ویلي خي اړخې ګوند، دوی دغه سخت دریځ ته خپل ادامه ورکي.
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي. نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین ډېر دي په دې وادو کې، او په رسنیو کې هم ډېر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږ دي چې دوی داسې یو عمل ترسره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي. بالاخره دوی په هغه وادو کې چې مهاجر ته راځي خاصیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسایلو ته هم د جرمني خلک ګوري، چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري، او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي، په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارشنبې کې ښاغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره مرکه کړې وه.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندبل او ویلی دی چې دا کار یې د دل لپاره کړی چې حماس سربند موافقه خلاف د دوی اسیران تحقیروي. تفصیل پر پورک.
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسي سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وځندول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي، چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي، د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشي کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشي کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشي کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشي کړل د تړون د لومړۍ مرحله وروستي ژوندي برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومي په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي، دریدیش اسرائیلی برمتاو سلگون فلسطینی بندیان با آزادی شی، هم داراز به هر ورس به بشری مرستو بار شپش سوالاره غزیه تداخلی شی. در تارون لمره مرحله چه دو سلویش روزی دوام لری در راتون که شنبه پورس پای ترسی شی، خود دو همی مرحله رسمی خبری لانه دی پیل شوی. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان بهرنی چار وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لورې بیا میشتنې ته نه قبلېږي د غیر قانوني کډوال په توګه به وپېژندل شي او له دې واده به وویستل شي. په پاکستان کې بیا میشته شمېره د افغانان وایي چې روان وضعیت یې ډېر سخت خراب شوی.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تېروي، که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څېړل شي نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څېړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتې افغان کډوالې نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډیره ځورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره ځورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لار هم ورته تیاره ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیره سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتنون که سره مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعاله ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډېر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و مورز خبرونه درته هم لرخوس خبرونه.